خیلی غیر حضور داشتین.
بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړی مشی په کابل کې د مازیګر څلور بجې اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید په روانه یو ساعت خبرونه کې ساسې هرکلی کوي. وابوره چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوالو په وژلو سره دغلته جګړه پای ته رسېدلې ده او تصفیه ترسره شوې. نور به خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد نن د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات وړاندې کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تېره شپه تصفیمي عملیات سوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثي اغیانو یو مرکز په نښه کړی دی. حکومت وی زلمی خلیزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت و. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات وړاندې کړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیرش پا تویتر کلیکلی چی نن با دا سلام مشورو لپاره کابل تا سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې تېره شپه تصفیوي عملیات وسول. د والي ویان وایي چې اوس په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. عصمت مرادي نن رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې وویل
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانې سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسلوال مخالفینو ډلهییزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلوالو طالبانو د شنبې سهار وختي د کندوز ښار له څو استقامتونو حملې پیل کړې چې څو ساعته دوام وکړ. وروسته ماښام مهال په ښار کې ځانمرګ برید وسو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې پر کندوز ښار د طالبانو له لوري د ډله ییزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندوز کې ځانمرګ برید د کندوز د امنیې قمانداني د ویان سید سرور حسیني په شمول پنځه ویشت کسان وژلي دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګ برید په جلسو کې شل تنه پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلوخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیا کې ویلي چې له سهار وختي دوو بجو تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دوو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پلوخمري کې څو سیمې نیولې او د ښار د مرکز پر لوري د حرکت په حال کې دي. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې څلور مشکوک غلچکی بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نیول سوي.
د جملې څخه څلور تنه غلچکی بریدګر دي چې د ښار په حوزو کې پر پولیسو باندې غلچکی بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان شوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې د جنګ
ښاغلی برګزای وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بل خوا ځانګړو ځواکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبری یو مرکز ویجاړ کړی دی. په کندهار کې ډیره د ځانګړو ځواکونو سفردرې قطعي ویلي چې دغه عملیات تېره شپه د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې ایسوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمر ښار کې پر یوه توقیف ځای سوي لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي دي. د هدیری په نوم یوه حوثي المسیره ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو پلوي کوي په خبرو کې ویلي، له نړېدلې ودانۍ څخه 60 مړي ترلاسه سوي او 15 کسان ټپیان سوي دي. د یمن لپاره د سري صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانس راخونشتاین ویلي چې د وضعیت د ارزونې لپاره د مارشار ته روان دی. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب بشر په شمال کې د القاعده د مشرانو یې پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي چې په دې حمله کې شاوخوا 40 سختریزې وژل سوي دي. د امریکا د قواوو مرکزي قمنداني پرون په ویلامه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نښه سوي چې پر امریکایي اتباعو شریکانو او بېګناه ملکیانو یې حملې کولې. او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو سړکونو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدراعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټولو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. یوه مظاهره کوونکې رویټرز خبري ایجنسی ته وویل هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیو کاسل، بریستون او بیلیفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې د کودتا مخه ونیسئ.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح او چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اسلحات متواری است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعات بعد از بین بره.
ولی وسلوالو طالبانو په دریم زل د کندوز خار په نخکه په دیاله د پوځي چارو یو کارپو سره خګی
خلک د افغانستان ته ضروري چې طالبان او نیرو او یو قوت او دولت افغانستان ضعیف ترین دولت ده.
دا به هم واوري چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استادې زلمه خلیلزاد نن کابل ته راځي. د روان خبرونه دوهمه نیمه دوه ونیزو خبرونه ته ځنګړې شوی انصاف پلټکی او رکشوی عزیزان مې هیروي. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وجل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته ویل د کندوز خار د تیر ورځې په انتحاري حمله کې 40 کسان نتی سرتیری او 15 ملکی وګړي وجل شوي او شاوخوا 15 تیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز خار د ډلهیز زو حمله په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي وای وري.
وړمش پای ونیمه بجه طالب وسلوالو د کندز خار په دریو خو ډلېز بریدونه پیل کړه. ل شپک ډیر ساته سخت جګړې ورسته د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیم دی یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې کندز خار په بشپړه توګه تصفیه شو. د خاغلی رحیم پوینا پر کندز خار د طالبانو لوري د ډلېز بریدونه په ترس کې شپک 50 طالب وسلوال وژل شوې دي.
دښمن اسلحات متواری است.
دښمن لسمه څخه د تخت په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغه سیمه چې د طالب وسلوالو ته روکات په کلیدل کیږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر اتلون کو څو ساتو پورې به مشکوکې سیمې هم پاکې کړو.
همداشان د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یو ګډ اعلان کې چې یک شنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې د کندز ښار د تیرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قومندانۍ وین سید سرور حسیني په شمول 25 کس وژل شوی او امنیه قومندان منظور ستانګزي په شمول 15 اتیا تنه نور ټپیان دي. په دې اعلان کې ویل شوی چې په وژل شویو کسانو کې شلی نظامی او پاتې نوري ملکی کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت والی وین اسمت مرادی رسنوی ته پاستول شوی غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنۍ وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیگا مخام رئیس امنیت تناڅه اوس په حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل، وسلوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بیلابیلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، په ټول توان سره دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې د ډله ایزو بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړاور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندز ښار اوسیدونکي هم اوسنۍ وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښار اوسیدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
کندز کې جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیکه مرغه نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پیل کړ، او پرته له ډزو پرته د مرمیو د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50% یعنی 50% په ښار کې نارمل دي.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ایز بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندز اوسیدونکو د کندز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن و او ویلي و چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندز ښار د سقوط لامل وګرځي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او ښار هم تصفیه شوی. دوی په دغه جګړه کې د شپږ 500 طالب وسلوالو د وژلو خبره کوي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو وروستۍ حمله د سولې پر روانو مذاکراتو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي. د دغه کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وای طالبان په داشان حملو سره هڅه کوي چې افغان ولس او نړیوالو ته افغان دولت کمزور او ځان او ځان پیاوړی وخی. لخغلی امر خیل سره زموږ همکار محمد واصل وسال مرکه کړو. په سر کې ترې پختري چې طالبانو ولې په دې روسیو کې یو ځل بیا خپل حملو ته زور ورکړي.
یو خبره ده چې د دوه په کانفرنس کې یا د دوه خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقف مختار کړي او ډیر غټ امتیاز واخلي، او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخلي چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټولو ته وښيي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده، او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې جاري وساتي، او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې اساسي هدف همدغه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش یې همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که دا توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغانستان د خلکو د افغانستان ته دا وروښيي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده، او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترین اداره ده، او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته، او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري، او دغه دولت هم د بیرون
امر خیل صاحب دغه څه چې طالبان غواړي په دغه څه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف ته رسیدي شي په دې لري.
هدف ته رسیدي خو په داسله څه کلو کې ورسیدي. دوی خپل هدف ته رسیدي امکانات له امکان ډیر لري. یو وخت دوی هدف ته رسیدي چې لیکتي هم هغه خیانت په داخل د دولت او امنیتي قوتونو کې راځي. لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای نو به هغه ورته هیڅ چانه سماتولی اوس په قدرت کې په داخل کې. هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغسې خاینین پیدا کړه او د دوی په نفع باندې کار وکړه، نو امکان د دې شته چې دوی دا کار وکړه. ولې په اوس حالت کې اوس حالت دکیږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډیر منسجم دي او د تجربه جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې د قدرت نه سره او امکان هم نشته.
د افغان ځواکونو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دغه هسه او دغه سه بریدونو حمله په شاتم بولو کې څومره بریالي دي؟ آیا دوی توانیدل دي چې دغه سه حمله چې طالبان په ډلیز توګه باندې کوي کوشش کوي چې خارونو ته سقوط ورکړي دوی مخه ونیسي؟
دوی یو غټه استعمال لري هغه دغه چې دوی خو قوت لري ډیر ښه کوم کندز بررسی کو البته یو خپل اردو پروت ده او په زمن کې چې په داخل دي خار کې اول یو ده یو ولې و تقریبا لس تر 2000 نفر دي همداسې یو امنیت ونیسه یعنی چې ټول څه مجموع دي په د خار د کندز کې حساب کې تر 15-16 قوت وجود لري هر څه وجود لري او ای ځواک هم سره ده اما کوم څه چې دي څه هغه دي ضعیف مدیریت دی.
زموږ غلازادي رادیو ناوړې اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو تکتنه کوو چې د کندوز په حمله او د سوري په ورستۍ او حلو زلوي مقاله او تبصری خبري کړي.
د کندوز ولایت پر مرکز حمله او په قطر کې د سولې د خبرو ادامه د کابل چاپ د رسپانو د نن هم عناوین دي. د مسیر ورسپانې په خپل لومړی صفحه کې لیکلي چې د کندز ښار د دریم ځل لپاره د ویرا چون کې جنگ شاهد. ورسپانې لیکي چې دغه جنگ ځاني او مالی تلفات هم درلودل. د دغه ورسپانې سرمقاله هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې پر حکومت انتقاد شوی چې د دغه ښار د امنیت لپاره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. ویسا ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې او پر کندز حمله یوه تراژیدي بللې ده. سرمقاله لیکي د کندز پرونی حمله خی چې حکومت حتی د لوی خارونو د امنیت لپاره تدابیر نه لري. د دغه ورسپانې په یو بل مطلب کې د ولسی جرګې د غړي فاطمه عزیز له قوله لیکل شوی چې د حکومت بې کفایتۍ له امله طالبانو پر دغه خار حمله وکړه. په مطلب کې راغلی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ هوکړه نږدې شوې. دانیس ورسپانې لیکلي په قطر کې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي چې په پام کې د ترسو ورځو پورې د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې متن وروسته شي. انیس د کندز پیښې ته هم اشاره کړې او د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد له قولې لیکلي چې په دغه ولایت کې به د تیر کال پیښه تکرار نشي. په مطلب کې راغلی چې اسدالله خالد ویلي چې پر کندز حمله پای ته رسیدلې او طالبانو پکې ډیر زیان لیدلې. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست مسعود اندرابي له قولې لیکل شوی چې ځانګړي ځواکونه کندز ولایت ته رسیدلي او پراخ تصفیهوي عملیات پیل کړي. سرخط ورسپانې لیکلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې درنو دوستانو خان محمد سینو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته یې کتنه کړې وه. رازو د سولې مسلې ته ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې عالي شورا وایي زلمی خلیلزاد به دا ځلې له افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوی سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړی چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی وایي ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وایي ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل ته راسي او تا باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ملاقات وکړي او د خپلو خبرو نتایج به له افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ لاس ورځنی بحث وروسته نه هم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تاییده کړې چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی، خو د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کښالې د سولې حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تاییده کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی چمتو سوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لاره هواره سي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې د دولت جوړونکو ټیم انتخاباتي ټیم دوی مرستیال محمد سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلی او به نتیجې بل د خاغلی دانش نن دی وی کمپاینی غونډې پر مهال ویل چې روانه پروسی پیچلتیا ته پکاتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لدی. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نه هم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلی دي. نور جزئیات نجیه صافی وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای ته رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دوی مرستیال دغه پروسه ګونګه او پیچلی بولی. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د یوې کمپنی غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته پکاتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلی ده. د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کومې نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلي. تر دې وړاندې بیا سوال له سو نورو نمایندانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما په ان باندې ډاکټر سیب اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقات په نتیجه کې جوړي دی باید پکې ماتره وسی یا دی پکې کلیدی رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پریږدي. یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول هغوی سوله غواړي.
له دې ټولو سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په ګمه ترسره شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم ورزو بلخ ته د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نامنې ولعمل مزار شریف ته بي ځای شوي کسان وایي چې تر دې دمه ورته اړینې مرستې نه دي رسیدلي او سرپناه هم نه لري. د بلخ د مهاجرینو اداره وایي چې اکثرا دا کسان د بلخ، چاربولک، چمتال، زارې او دولت آباد ولسوالیو څخه بي ځای شوي دي. د بلخ د مهاجرینو مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه کابو 300 کورنۍ تشخیص کړي او ژر به ورته مرستې ترسره شي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه راپور راستولی.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د روانو نامنیو لواچې مزار شریف ښار ته بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې لا ورته مرستې نه دي ترسره شوي او په بدبشي وضعیت کې اوسیږي. د بلخ ولایت په شول کرات بلاک چمتا زارې کشندې بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې همدا مهال د افغان پوځیان او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوالې جګړې روانې دي. د زارې، چهار بلاک او شولګری ولسوالیو څخه د مزار شریف یکتوت نسیم مهری او همدرد پروژې ته له نامنیو څخه بې ځای شوي کډوال وایي چې سرپناه نه لري او د اړینو مرستو په تمه دي. پرویز یو له همدې بې ځای شویو کسانو څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار وخیم است. از یک سو
وضعیت د اندېښنې وړ دی. له یوې خوا طالبان خلک ځوروي او له بلې خوا دولت نو موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. د بلخ ولایت مرکز ته راکړه شوی یو، دلته هم تر دمه سرپناه نه لرو او خلکو له موږ سره یو څه مرستې کړي خو دولت هیڅ هم نه دی کړي. نقیب د چهاربلاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د طالب استولو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې له ویرې مزار شریف ته کډه شوی. دی وایي چې تر دمه مرستندویه بنسټونو او دولتي ادارو ورته هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره کړي. هغه زیاته کړه
اسم من عقیب است، من از ولسوالی چهاربلاک هستم. دیگه اینجا جنگ است، طالبا دیگه
زه نقیب یم د چهاربلاک ولسوالی څخه. دلته جنگ دی، نه سرپناه لرو او نه هم د اوسیدو ځای. مزار شریف ته راغلو، دلته هم تر اوسه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي او موږ په ډیر بد وضعیت کې اوسیږو. باید ډیر ژر راسره مرسته وشي. د بلخ د مهاجرینو ریاست مسولان وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د بې ځایه شویو یو شمېر څه باندې 300 کورنیو ته رسیږي. د مهاجرینو د ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په هڅه کې دي تر څو بې ځایه شوي کسان هم وپیژني او په موقع ورته اړینې مرستې ورسوي. ښاغلی قادری وویل دقیقا مشخصی نه دی، خود کابو درای سوا کورنوی و ارقام مکتر رسیدلی و خود اگه شمیر مخبزیاتی دو دیا او موږ لا تیر اونۍ راپدې خوا راوتي یو تر څو په مختلفو ځایونو کې د دغو کسانو شمیر تشخیص کړو او وروسته ورته د نورو بنسټونو په مرسته اړینې مرستې ورسوو. په تازګۍ سره د سرپل او کندز ولایتونو څخه هم د نامنې له امله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت ته کډه شوې دي او د بلخ دولتي چارواکي وایي چې باید مرستندویه نړیوالې موسسې او داخلي خیریه بنسټونه دغو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
له بلخ ورزو اوروزګان ته، په اوروزګان کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دغه ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 9 ته ورسید. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت را کوي.
روغتیایي چارواکي خبر کوي چې د پولیو یادې پیښې د شنبې په ماښام د اوروزګان ولایت په مرکز ترکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسؤل سیپدین همنوا د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ګوزان دغه پیښه ته یو پیښه دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلی کې رامنځته شوی او ګوزان وهلې ماشوم مالک دی او شپږ میاشتې عمر لري. نوموړی وایي چې دې ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
یو روحلان میجی د نقبلا زوی دی د چوریک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات هلته بیا یو کوچنی کلی دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر دی. دا بل غازي غلان میجی او د پلار نوم یې ملا موسا دی، عمر یې دېرش میاشتې دی، دېرش میاشتې عمر لري.
هم نوواوی د یادو ماشومانو د ګوزن وهلو لامل نه واکسین دی چې لتیری یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ورباندی د پولیو د واکسین مخه نیولې. دی وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدوو ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې و، بلکې د یو لک څلوېش زر ماشومانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په اوروزګان کې د ګوزن 15 فیشنوري هم ثبت شوی وي چې دوی په مرکز ترینکوټ، یوه یې په شید اساس ولسوالۍ، دوی په چوره ولسوالۍ او اوس تازه دغه دی په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مغغل ازادي راډیو نوري ورزو یوې نړیوالې مسلې ته د فرانسې ولسمشر لخپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لا هغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحاني نه حسن روحاني ته دا هم ویلي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقه تجمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات ایران له اټومي موافقه د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواه کړ چې تهران به هم نور دې پاتې نشي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحاني ته ویلي دي چې
لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل مکرون پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه واخلي څو د پرخیدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې لڅو اونې او رئیس د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخوانی دښمنان یو ښکارا وسلوال تقابل ته نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثی اغیانو او په لبنان کې د شیا حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. دفتر په خپل بیان کې هم دراز ویلي دي چې مکرون په پرونی یو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره ژمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي مخکې لدې د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړي. د مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې روحاني خپل فرانسوي سیال ته خبرداري ورکړی چې ک اروپایي هیوادونه خپل ژمنې عملی نکړي نو د تهران راتلونکي اقدام بدوي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي.
زموږ غل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو وخت سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغله د افغانستان سیمه اونړې د مهمو خبرونو لټیزونه وړاندې کوي.
حکومت وی زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د ورستیو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. شغلی خلیلزاد وی چې نن کابل ته روان دی. د کندز چارواکي وی د شهر په بیلابیلو برخو کې تیر شپه تصفیوي عملیات وسول. د ولی ویاند وی چې په شهر کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست ویلي چې تر اوسه پورې درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قمانداني وایي چې څلور مشکوک غلچکي بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان د یوې اونۍ په لړ کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي دي. د امنیه قمانداني ویاند وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي اغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي اغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمر ښار کې پر یوه توقیف ځای سوی لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي دي. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي په دې حمله کې شاوخوا څلوېښت سختریزي وژل سوي دي. په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لندن میشتي نابینا فرانس غستون کی ولی محمد نوری د پوزي ملین اولمپیکی سیالیو ته لارو مونده. خغلی نوری په یو غږیز پیغام کې از رادیو ته ویل چې د پوزي ملین اولمپیکی لوبو د لارموندنې په سیالیو کې اتو سولو پاړو ګډون کل شوی دی. ملین اولمپیکی سیالی د روان میلادی کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوری چې په دواړو سترګو نابینا ده د زغستی په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برونزو پنځه میډلونه ګټلي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفی شاداب نن از رادیو ته ویل چې درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لور روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشتي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 15مه د پنځشنبه په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په سوبروټو کپ سیالیو کې د نوې ډيري د فوټبال ټیم په وړاندې خپل لوبه مساوي کړه. افغان ولس کلنې خزینه لوبډلې له دی وړاندې په خپل لومړی لوبه کې د هند چندیګر لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د سوبروټو فوټبال جام سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي چې دغه سیالۍ د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې پیل شوې دي.
واسلو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیزي خبرونه لرو د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان که وخت لرئ دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورسته تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکي ازادي رادیو ته ویلي چې لس کاله په دې مستوفیت کې کار کړي خو د ننګرهار پوخانی مستوفی لدند لري کړي او د دې پر ځای بل څوک مقرر کړي دی. دوی تقاوت هم پاتې دی او تنخواګانې هم پاتې دي. د دې په خبره په ډیرو شوبو وګرځید خو عرض هیڅ وانه ورید. او د ننګرهار په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی ورور؟
نوم مې محمد دی. د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول.
دا ټلیفون دې په څه خاطر کړی ازادي رادیو ته؟
نامي د څه کړه او چې د په مستوفی ته اجي روم 12 کال مې الته خدمت کړې ده.
ها
عبد الله کی بچ کلا مستوفی شو ز زید او وجفین لری کم زما په ځای خپل او اوخه هغه الته زما په ځای ونیو.
ته تبديل کې دا غي شوبې نه بل شوبې ته تبديل کې کسنګ
نه نه زی به خچور لری کم ځای نه او بل ځای نه او بس نور بسونه نه او مدیر اداري ته خلیل نومیږي هغه وته دغه کسب لری کو او دا تاسو خو به مقرر کو د دې په ځای او ماش بم دي تاواله کو او دا دولس کال کار چې کړه دا تقاوت بم دي تاسو ته ټول دي ته ورکو د دې د پښتني والا سوګي تانه به سوګ پښتنه وو کړي رئیس یو عبد الله رقیبی ته.
عبد الله رقیبی څه کار کول ولته؟
اته مستفیو دا لاړم آیات الله علی او آیات الله آیات علی او شقندار کې دا غي پس لاړم ماغي و اجازه ما د وسی نه به هر خبره د الله شو وزارت ته دا لاړم سارن والی ته سارن والی م جواب راکو هغه وې دام ریاست دی ومنګم ریاست دی کابل کې اړیزه ته وکا الته بیا ځلانلم کابل ته بیا ولانم ولایتي شورا ته ولایتي شورا یو خطر اكو اریزه راکړه لاغه اریزه عبد الله رقیبی اوس کوله
نو ته ته تقاوت درکړو
نه تقاوت راکړه دی تقاوت په سیمرا نه ایثار کړی نه همیش ما سیمرا نه ایثار کړی دی او دور اسکاله می کار کړی تقاوت می ایثار دی نه راکړی راکنه
دا خو د والی کار دی والی سوید
دا مخیل سیب والی شو دغه والی شو دی په سلاړم دا وې ما بندیر نه پازابه او هغه وزارت کې دی وزارت پوښو ته پوښا او دې کارونه کې زبوت نه وامه دې شنبې والی ته مونږ تلو هغه ته والی خو سره کینه سماریزه مې وته وړاندې کړل هغه وامه وې د غریزه ولایتي شورا را کړې دا او عبد الله رقیبی وښ کوله دا غوا د مخیل ته باور قبل والی چې وایا ته لا یاد هغه بل ما بنه پازابه وې
دسته سي مقرریان د مستوفیتونو غټول وزارت مالی پورې لري کنه
دا غټول وزارت مالی پورې لري خو مالی وزارت کې څه تل انیمه او د غټول ولایتونو چې جلال آباد کې سره ستونې دا ټول نکټلې د ولایت پورې ولایتي شورا پورې سارن والی پورې هیڅ ازمنګاري زنده داخل
وسه کار کې چې وزګار شوی
وسا اس کار می نشته در په در ګرځو کله یو ځکه دیاړي ګور کله دیاړي کمل نه دیاړيشته نه خشته او نه بچته
دا وسنه مستوفی سوګ دی دا سوي
چې زه ته له ماوې د خبره یاد لا رکھی دی زه مقرر کړم هغه موین د کابل کې استاد څنګه ونی سم
تا شکار اصلاحي اداري پورې مربوط دی او کنا وزارت مالیه پورې
اریزه می بلویلی کلا دا خپلواک ادارو پر سمیز خپلواک ادارو پر دې ته می چاریزه ورکړل دی اصلاحي ادارې ته یو حیات و تاکو هغه چاریزه اخره کرا و تل وسوی ویل چې دا کابل نه دا سړی مون په دا عبد الله رقیبی مون په لری کړل دی وظیفینا او مونږ یې لښونی ولې ما ته به اصلاحي ادارې ولایت کې ویل ضروره ته کابل نه عبد الله رقیبی مون په کړل او ما وې ما ماشي ساده نه همیاشتو او تقاوت می ساز او هغه غی سره خبرې وکوي دا مسوفی خو ملامت نه دي
عمر دې سو ده د څه خو باندې چې سپینګیره تقاوت درکړې
نه زه خو ځوانم خکار کوي شمه او مين نه مني چې کنه دوله سال مې خدمت وکوه هغه خدمت مې مو بو ویړو تقاوت می پاتې کیږي کنه مونږ دلته خراج ستر کسان
نو دستا کار اصلاحات اداري پر خوړه نه لري چې مونږ غي سر په تماس کې شو
اصلاحات اداري ته زلاله مخفل هغه زمون زور په موینه هغه موین باندې نه رسیدي عبد الله رقیبی چې اوس موین دی په کابل کې هغه سره خپل خبره دارتي وکمال تاریخ زو دي کا دوس نه بلد ما تاسو ته زنګ وکړو چې دا هغه سره مخامخ و وزیر صاحب سره خبرې کولای شي یا معاون سره خبرې معاون خو د عبد الله رقیبی دی وځي مو سپیټ نه تللی تا ماوین شوهاله
تا مشکل به ورسوي مرجع به ورته پیدا کو چې دا کومه مرجع پورې اړه لري
والی چې تاسو دوه لاړم دې ما ته جواب راکو چې پازا به مې نور ماز ما خواته مرزه څه پوښو موین پوښو کار پوښو زه تا نشم زما ستا کار زنه شم کوله
ستا په نوم خو به ناخلی لیکن هغه مقرر شوی کنه
زما په نوم ناخلی زما نوم خو زما خو مکمل نوم دې زراج تر تړای مال ته دولس کال ما کار کړی کالي تجربه سره لرم او زی په زور لري کړم و زور باندې
خسته مشکل به ورسو هغه مربوط مرجی ته به ورسو
د انصاف په لټه کې
د غشتون زمو په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیز چارو ل رئیس خاغلی عبدالحکیم شیرزاد سره شریک کړه جناب شیرزاد د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکونکو کې محمد وای لس کال په دغه مستوفیت کې کار کړی خو کله چې سو کال مخکې مستوفی راغې دای له دندې لری کړو بل څوک د پر ځای مقرر کړ دی وای نو څوک تقاوت راکیو نه مې د سو میاشتو تنخواه په دې سکه ستاسو نظر غواړو
د تقاوت حقوق یو تا پکې سپار یعنی څو پر چې دی ژوند دی یو به د نوروسته خزه ژوند دی یو یا کله سونه کوم رات پاس ژوند دی دوی ته ورکول کی یو چا چې دلسونه کم کار کړی د تا د کټه علاقه په نام باندې تقاوت حقوق ورکول کی یو یو ځلې ټول حقوق ورکول کی اجرا ادا څه د چې د مسبت ما مجدا سره ترتیبي کی ولایت منابع بشری ته دي او هغه جنا به ترتیب شو په خاص منګ ادارې ترته لو وس چې دا تقاوت ریاست هم د وزارت مالیه پورې تړاو لري او په ولایت کې مدیریتونه هم مسبتو ته تللي دي یعنی تقاوت مدیریت فعلا په مسبت کې دي به اسناد مسبت ته ځي او مسبت دي هغه تقاوت چې به تراجع کوي شوبه د خپل اصول مطابق ورته اجرا
کوي شرزه سبدا وایي چې د ټولو شوبو باندې ګرځیدل لیکن هیڅ هم عرض نه دی اوریدل
کوم مسؤلیت دی منابع بشری دي چې منابع بشری اسناد ترتیب کی مستفی تاریخ او کی اریزه احکام کی و منابع بشری تلاشی او منابع بشری ټول خدمت اسناد ترتیب کی دغه نه ورسته ولایت ته ویلګه واغې جنه منځري او غاړي د تقاوت او بلا خره برته ورته پیجرا کی هم مستفیت تارو ټول موضوع اوس په مستفیت کی دا هم تقاوت په مستفیت کی دي او هم چې د کار په مستفیت کی کړی دی او منابع بشری تقاوت او ټول په مستفیت کی دي
شرزه سبدا خبرم په دې خاطر مترکه چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسو پورې اړه لري که دغه شکایت کوم
چې ګوره خو تقاوت مقرره لري د کار دی قانون په اساس دی وی ماده په اساس باندې مقرره جوړ شوې ده په کار قانون کې ډیر دا تشریح شوی نه دي ا مقرره کې په واضح شکل باندې تشریح شوی دی چې هغه کې هر څوک چې لسونه ترلاسه کولو پورې خدمت موده په کوم شکل اخلي دی لاسونه چې تر 15 شي په کوم شکل اخلي 15 شنه تر 30 په کوم شکل اخلي په مقرره کې په واضح شکل تشریح شوی دی دا مقرره د تقاوت مدیریت مسؤلیت په مسؤلیتو کې د ټول سره د مقرره شته د عمل په اساس د حقوق چره تضمینیږي
شرزه چې په هر صورت کدا تاسو ته مراجعه وکړي سره راهنمایي به ورته وکړي سمرسته به ورسره وکړي
څرڅوګو به وکړم دا موږ سره همکاري کوو په شخصي شکل هم کوو پر رسمي راشم کوو په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي شیرزاد صاحب هیله ده همکاري ورسره وکړي
خو کوم مشکل نه لري دا د شرایطو زور سره خپل همکاري کوم لا خو نه مرته کوم هغه مستفي ته به مرته زنګ و هم مدیر تقاوت ته به زنګ و هم کا نمبر بنای به شي دا کې هغه ته به زنګ و هم
کور ودان سلامت شي
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو آزادی رادیو ته ویلي چې لس کال په دغه مستوفیت کې کار کړي خو په خاني مستوفی له دند لری کړي او پر ځای بل څوک مقرر کړي دی او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیز چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې سمشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم استون زول لريو قانوني وي لازادي رادیو سره شریک کړی د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
آزادی او اوریدونکی. جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغله سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې، نو که تاسو خوشوي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالی د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د چمکنیو غزیدلی لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلی ده. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه سرک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې په غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېر ورک ده، درک نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړه چې سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایور کې دي هر څو ورځې بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ښه کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکې مقتدی زیات استون دی ولاړ کړي نو ما د ازادي او دوست ټول هغه نه د مننه کوم اس چې تر دې مو غواسته وو په واسه یې مده نه باندې به سلام
حسرت ستاسو جواب دی غوړو
مننه پور ودان دیله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په جواب کې دومره وایم چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو وساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوي ده په لاجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي هغه باندې کار شوی و جغل اندازي شوی و او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې ترسو پاسا سی ډول باندې فری سره کو نه هم ورغوي را بشم دې مخابراتي شبکو
بخښنه غواړم حضرت صاحب حضرت صاحب بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات وایم چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نشلوي د دې او د پاپاخه اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړ شوی دی البته دوه سړکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی دی هغه عوامل هم واضح دي د پکتیا ولسوالۍ باندې پویږي یو داغه دی احمد خیل او زاجیاری ترمن زیو سړک ته پاره کې وسلوال مخالفین خان جوړوي او هلتا اړوند شرکت چې داغه ته ورته تهدیدونه شوی دی او هغه تهدیدوي چې کچېر کار پایل کې دوی ماشینری او دوی پرسونل به هغه ځای کې خوندي نه وي نو دا چې دی پروژو دی خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې د سکیورټي په نوم باندې د هغه د خوندیتوب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي په همدې اساس موږ هم په فیلي شرایطو کې چې جنگي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټي پروژې دی او د ولس په خیرم دی موږ په امنیتی پرسونل برابر کو موږ ولولس ته وختنه کړی د چاغه په دې برخه کې همکاري وکړي دویم سړک کې ضرورت او ګردي سترمن سړک ته چې فیلن کار پر روان د کار پر جریان لري البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوال مخالفینو مخالفت او چې هغه ټول دی آبادی مخنی ولیدا او یوازې د بربادی پیغامونه ولس کرا وړي دی او نور څه نه پاتې لري هم نه نو خو په ثانه په دغه سرک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتی تدابیر دي
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فریبا ظاهر مو د خبرونه ته به هم هر کلی کوم هله د چی رو جوړو سي دوستانو د دیونی په خبرونه کې ملک څنګه تاسو خبرش مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبه د مرغه داونه مشتهیت تاسو پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چا پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسو نور پیغامونه ته پاتم یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونه ته ورسو غواړم د پیغام سبتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسو قلم او کاغذ را واخلی د شمیره در سره ولیکئ. کچیری په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیره ته زنګ وی. موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبر کړو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم سر سی دجیر کندهار ولایت نه خبر سره کوم. زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درې په سیمه کې ورسوي دي. هر مسلمان ورو تکه په دا په اړه معلومات زما د سټیټن شماره دی واسي چې پر هاویا وایا اتاچا څنګه سوا نجیش. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما ورور نو زطور په نامه دی چې د سلور یا پنځه کال تقریبا چې د خپل کور څخه ورکو دی. که دې زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګری زما زخ خوري ماته دې په دغه شماره باندې زنګ وي. زه به شماره درته وایم 0005 25 40 25. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زمان محمد اسلام زمان روکرون منیر خان مشہور احمد شاہ دا تکال کی دا کندهار ولایت نمی ناحیه اسمان کا سخنا در کا سعودی تاسو په امر ما سری په دغه سیټ مش نه روز نو سالی کوم نشه سپاراویا اتصال یې شته نو سعودی سره یې که هر چا په معلومات تر کې هغه ته دغه کنداري جایزه ورکول کیږي. والسلام.
السلام علیکم زه شیرخان کوچی یہ لوگر ولایت سے خبر اس رکھو. جمع یو رار نام دی عبداللہ اولہ جی پیندہ خان کوچھائی دارلس میں اس کی مخ کی یہ نگرہار تو ولایت کی بیسر خروت پول سالی کی نادر کسو ایدہ کہ ہر چاہ تا دی مرد پا آلات بانی یا دی مرد دی زن پا حال بانی معلومات لری یا دی حکومت چاہ واپس سر بندی یا دی طالبان سر بندی وی جمع سر پا دی آلی کسر اړکونی چې د تنګ لمبر باندې ما ته زنګ وي ډیر مې را باندې بنوي چې پر وایا 50 80 70 80 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه. زما یو ورور ورک شوی ده د حکمت په نامه باندې، که هر چا ته تته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره زنګ وهي، کار چا پیدا کړو نو یو لک افغانۍ انعام هم لري. 0 83 83 90 90 شمېره یو ځل بیا تکرارم، 0 83 83 90 90.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن میں خان مشہور احمد شاہ تکال کیج دے کندھا ولایت دمن میں ہے اسمان پر سے خبر برت سو دی کیا سو پڑھ مان مات لے خدا کے اتنش میں روز میں ساڑی کو نہیں سے سپر آیا اپ سے لیش پتن سو در سے لیش دولت کندار دی جور کو لے کیج مد زدی ریڈیو سے خلے خوشحال ہوں. السلام
السلام علیکم از موجی دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشت ختمه دی چې ورک دی د کوره نه براک دی ایران ته وشتی دی ایران بیا نه دی راغل دی نه په ایران کې معلومات نه دلته معلومات شته شمس الله نه دی د پلان نه دا وجن دی شه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسی د خپل شرینې د ترلاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسی ځکه چې کورته څوک نه سي راځي دا غدې وکړ پر دا ولاړ هغه باندې شوم چې تر و یو ولش نه سي درې پنځه اس نه سي و پنځه او دا بل ايش نه راځي چې تر و پنځه تر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بل ايش نه راځي چې د دوه لږ څنګه نه لري موږ سره په دغه شنوره اړیکه ونیسي مانم چې دوی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم.
بلی خان سلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د هزادي رادیو ټوله وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زخمی اخلاقیان د هلمند ولایت د کاریز د سیند نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما هیودو چې د امرګیا کا په نامه باندې دی پنځه کال عمر لري چې د شپږ میاشتو وروسته نادرکه سوی دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم صفر و